دا مشال رادیو دا د سحر 9 بجه شوری دن کو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 میلادی کال د جولای میاشتې 12 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی اولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا او زما همکار ګلیاز سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سره ټکی په جنوبی وزیرستان کې په یو ناخته کې سلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات به دوام ولري او نن د یونان مالی بحران په اړه د اروپای ټولنې سرمشریزه په برسلز کې کیږي اوس د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په لداخ تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې سلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوز مطبوعاتي څانګې مشال اړیو ته په رالیګلي پیغام کې ویلي دي چې پرون ماسپخین د نښته د لداخ تحصیل په پریغر غر سیمه کې شوی چې پکې دواړو خاونه درنې وسلې استعمال شوې دي په نخته کې شپږ فوزیان ژوبل شوي هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوې دي ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نخته په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی ول وسلوالو د دې پیښې پاړه تر وسه پوری سندې ویلي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوزي عملیات تر هغه روان وي ترسو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاک کړی نه وي د دفاع وزارت رستو له هغه دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی برون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي د دفاع وزارت یو وایان دولت وزیري پرون مشال اړي ته ویل چې په ننګرهار کې پیل شوی عملیات به د ټولو سیمو تر پاک کولو پورې روان وي
تراغه پر دوام کی تر سوچ سیما کاملا امن شي او غلطه مخالفین څخه پاک شي هر څوک چې امنیت خراب وي او امنیت خطر وي دا وي په ضد باندې وسوال په عملیات کې هغه چې د افغانستان په اړه سیمه کوي او په ننګرهار کې خو مخالفین ته ډېر تاوان رسېدلی دی په دې صورت کې ډېرې سیمې دي هغه څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي
دولت وزیری ویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوې دي د فراه ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شوې دي د فراه اجرایی رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم بو پرون مازیګر د دوه موټر سایکل سپرو لخوا په فراه ښار کې وژل شو د فراه د والی ویان جواد افغان ویل محمد نور په کرجه سیمه کې داسې وخت وژل شوی چې له کوره د خار خواته روان وو د والی ویان وایي چې د پیخي د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوی دي چا تر اوسه پوری د دې پیخي ذمہواري نه ده منلې په قندهار کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي دغه چاودنه پرون ماسپخین د قندهار خار په نهمه هوزه کې له مخکې نه ځای پر ځای شوی چاودونکي موادو کې شوی د قندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چاودنه له دولتي ودانو نه ډیره لري شوی ده او هدف یې ماشومان وو د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یوروزون د نور لسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تری نن هم په برسلز کې دوام لري د خبرو تر مخه د یونان په یوروزون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي د خبرې تری په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپای ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلار غور کوي پرون په برسلز کې د 9 غنټو خبرو اترو کې په ښکاره سپرمختګ نه دی شوی د یونان وزیر اعظم الکس سپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 اربه یورو پور واخلي خو د یورپ ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبره تر ډېره مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړې چاودنې ذمہواري منلې چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې د ایټلی کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه په پیښه کې یو کس وژل شوی وو او د پولیس افسران او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان شوي ول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه. د ایټلی د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی ویل چې دغه حمله د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto
زموږ په کنسلګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې ایټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د ایټلی وزیر اعظم میتیو رنزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې ترې کړې دي. د خبرو تر اوسني پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډو وروستو په 98% متن سلا شوی دی، خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو لپاره تیاری نیسي رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجودې دي چې تر اسه مودې پورې به دا تړون وي. د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د عرضي بندیز پوښتنه هم شامله ده. د نړۍ شپږ قدرتونه غواړي چې د تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت مخه ونیسي او په بدل کې پرې بندیزونه لرې کړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا پرورنه ده چې تاسو پکې اورئ. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې تیره ورځ د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وختې. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د پام وړ تلفات اړولي.
د شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاصلې وړ نه دي.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبلخیرو بې کوره کړل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي.
موږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، د بجلی او د اوبو ضرورت دی او زموږ سکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیرا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابډا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي.
زمونږ سوره ګریډز جوړ شوې دي، زمونږ سوره لاینونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي.
په سلام پختونخوا خبرونه کې سندري هم دروو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د پاکستان امنیتی چارواکی وایي 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وجلی او 15 نور یې ټپي کړي دي. پوز بیا دا وکړي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وجلی دي. لسیمی پرې د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پسوی وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سویلي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتی فورسز د سرتیریو او طالبانو په منځ کښې د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې 9 طالبان، 4 پوځیان مړه او 6 پوځیان پرارژلي شوي دي. د غو ذرایع دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرارژلي پوځیان د هیلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پرارژلي مرګندي وشولي شوي دي. ذرایع دا هم ویلي ویلی دی چې د مرګ جوبلې دغه پېښه هغه وخت مخه تراغله چې کله د امنیتي فورس سرتیرو په وشوالي سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیری کښې راوستل او بیا د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه. طالبانو د دغې پېښې او مرګ جوبلې په باره کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ جوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته ردرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی وه چې په نتیجې کښې یې یو بل ته د مرګ جوبلې زیان اړولی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والي ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره بیا له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
ډېر تلفات لیدلي دي، دا شپږ اووه اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیری وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی وو. د ننګرهار د والي ویند احمدضیا عبدالزی وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایی او مځکني عملیات سوي دي.
تیرو دو اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دې دوو اونیو کې مری یا سلو په کښې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ جوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتی ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه ځلیږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نور ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچیر ته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبرۍ ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوښتل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت ده.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلک رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانانو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردن کو افغان چارواکو پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتی مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله وی خو په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی. افغان چارواکي اوسېدونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت د ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ جوړ کړی رپورٹ اورو.
یو لړ پړی افغان چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رويټرز خبري اژانس د رپورټ تر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکارۍ او سازمان د وی غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپو او پخانه افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې تر هغه بعد افغانستان د شمال لاري د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بلتون غوښتونکو تحریک سره مرسته لپاره حل ته ورشي.
چین خو
په ویره کې ده تقریبا له یوې خوا نه د امریکې شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر ډېر د خطر احساس کوي هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي دوی ځان ته بیا مسؤون احساس کوي او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینکیان ولایت ته دوی رخنه وکړه نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم و دا د دوی لاسته راوړي دا ټولې د خطر سره ګوري.
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړې.
افغانستان ویني چې غربي وادونه ډېر لري پراته دي او روسي سره مناسبات لکه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغو نه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یوازینی هېواد موږ ته هم چې لوی هېواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هېواد دی. ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا د چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکون سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د روایي دروانی میاشتې له اوو منیټې څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بیکوره کړل شو. خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه یې شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي او ورته یو لړ اسانتیاوې هم برابر کړې دي. خو د باړې د اغېزمن شو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره ای حکومت باید کوټلی ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په دغه اړه نور حال راکړي.
د اف ڈی می د وینا تر مخی د باڑی کمبرخیل بر کمبرخیلو کې بلو بے کور شو خلکو د ستنیدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټه پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنیدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
مونږ چې کوم د پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبرخیل سٹارٹ دے دینا مخ کی مون پہ خبر کی چکم حبول ہے یا ایڈی پی جی فوڈ پاگے بانے سیم ورکڑے ہے نو پاگے سیم بانے دے خلکو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو اے ٹی ایم کارڈ ورکو چی آگا ڈی پی جی آر ایف پہ پرسنگ والی نو 24 ہور کی دلتا دا پیسے دا مسیج ترو باندے لارشی ہو دا یہ وصول اولیش اے ٹی ایم بزریا کی مون باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناس ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم ماشومان کما فیملی رضیہ ماشومان دا پولیو ویکسینیشن ورکے وی
د بڑی سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دای بیا وای چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په باړه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت هی د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا غوښته توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شي ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپس جلسے کے دیتا دے بجلے او دے دو ضرورت دے تا جی زمون اوپر ٹولے پا بجلے باندے راکھی جی کویانو نا اوپر راکھی جوی زمون ملتا بیا بجلے آگا شانتے نشتارے او زمون اسکولونا و اسپتالونا نشتارا امرجنسی امبولینس موبائل اسپتال دی آگا دے علاقے خلکو تورگی
یاد دیوی چی دا روان کال دا مارچ پا میاشت کی دا باڑی دا کڑوالو ستانی دل پیل شوی دی او دا اکاخیلو او شلو برک بیلو خلق ورطستان شوی دی او اس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورطستانی گی باڑا پا دی ورستو کی دا خیبرون پوزی عملیاتو پا نتیجه کی دا وصلوالو نا پا ککڑای شوی دا خوبیا پا تیرا کی دا وصلوالو پر زد خیبرتو عملیات دوام لری فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
چوکشتا کنشتا چه چیز مونگ دو پختانو تو پوشو کی او مونگ تا یو لارا وخی
دا ماشوما میم غیه که ما دی کند تا پوریزان دا سیزان گول ما دا ماشوما میم بچه خبا چپا دیره شون لور میم دا غیگ نلارا برخم لارا لپتم لارا چپلیم لارا
کلا مونگ تا کاتون را کلو ووسی مونگ او پولیس لاس بگیروان پولیس تا شکاتو کاری که اول دا ترتیه دا که درس بنایه
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلقو غاک
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې خبرونه کې مونږ سندري هم تاسو ته ورو د ستاره یونس په غږ لدی سندري خوند واخلي
مشال ریڈیو دا
اردن کو دا مشال ریڈیو دا نہنی میں بجے کی دن کی دی دا گلیاز نبا لن خبرو نو اور
نند پاک
دا جنوبی وزان په لدا تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتیز وکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې څلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د جنوبی وزان پولیټیکو چارواکو او د فوج مطبوعاتي څنګه مشال اړوي ته پر لګیلي پیغام کې ویلي چې دا نخته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پری غل غر سیمه کې شوی چې پکې دوه خوونه درنې وسلې استعمال شوی دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه سن دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې بعد د اسلامي دولت وسله والی ډلې او وسله والو طالبانو په وړاندې پیل شوی فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت له وسله والو پاکې کړي نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسله والو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د فراه ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلومه وسله والو په حمله کې وژل شوی دی. چا تر اوسه د دې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. په کندوز ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشوم بخنه غواړم په قندهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زونز د 1900 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تر نن هم په برسلز کې دوام لري. د اسلامي دولت وسله والی ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمواري منلې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې یې د اټلي کنسلګری سخته ویجاړه کړه او د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې تیرې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګول په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی.
لن خبرونه مو لګولای زو اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته په ورکړې شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات شو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنگ د سیمهیز امن او ترقی او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حقله د پوځي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو ښه او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او په کار دا چې د پوځي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فائده پورته کړي څوک چې په سنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره په کار ده چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کامی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو لپاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتلی شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی. نو د حکومتي اقداماتو ګوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د روس په وفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریز په څنډه کې د هندو پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې ده. بلخوا دی هیل نومې په پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر فعالیتونو او دغه ډلې د غړو پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وې کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي وو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دووال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په را روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي ویل شوې. خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي وپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویاند ویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وي او چرته یې کول غوښتلې. وپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلې د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. وپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وای په مصر کې پر کونسلګرۍ حمله ورته وغوښته. رپورټونه وای پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرۍ مخې ته 14 وشو چې یو تن یو واجی او ګڼ نورې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې ده. صالح محمد صالح جزئیات راکوي.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاستر ځنې نکښنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی وو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د 14 په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلې دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړیږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتونیدل په مصر غوندي هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، په دې برخه کې د ګلپانی په غږ د غزل تاسو ته ورو
صبح شام ملا سنی ولی دی دو آکڑ من صبح شام ملا سنی ولی دی دو آکڑ من سواد خدایا ساد مہرو دو وفا کڑ من سواد خدایا ساد مہرو دو وفا کڑ من صبح شام ملا سنی ولی دی دو آکڑ من سواد خدایا ساد مہرو فاکرم سواد خدایا ساد مہرو دو فاکرم
مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي کچري د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د بلوچستان مسله حل کول غواړي نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورسپانه زیاتوي حکومت باید د بلوچستان حکومت ته پاملرنه وکړي. ګولیاز د دې مقالې لنډی څوروي.
ایکسپریس ریبیون ورسپانې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هیوادونو کې میش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاونډ کې ورته لسیزو راهیسې د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله نه کله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو
هڅه کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوې دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورسپانه زیاتوي چې د دې ترشا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخې له پنجاب صوبې څخه ده د بلوچستان په مسلې پوه نه لري. دویم په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورسپانه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي، نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانې به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بلوس او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري. خو د ورسپانه په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي، نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دین علاوه د لادرکه کل شو کسانو مسله نوره سنگین شوې ده. ورسپانه زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولې دي. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي سوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورسپانه لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو بیا هم د ایکسپریس ټریبیون یو لیکنه په دغه لیکنه کې په خیبر پختونخوا کې د درغلیو موضوع څرل شوې ده. په لیکنه کې راغلي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د درغلیو په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا وزیر ضیاء الله افریدی بل خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه واوسي او حقیقت ولس ته وړاندې کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو وزیر د درغلیو په تور نیول شوی چې دا خای په خیبر پختونخوا کې د دغه ګوند حکومتي غړي په درغلیو کې ککړ دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل سیاسي ویناو کې نور سیاسي ګوندونه په درغلیو تورنوي او دغه د خپل مخالفو سیاسي ګوندونو یو کمزوري او ناکامي ګرځوي. خو چې اوس یې د خپل حکومت مدنیات وزیر ضیاء الله افریدی د درغلیو په تور ونیول شو، نو څه ځواب ورکوي؟ دا هغه خبره وا چې تحریک انصاف ګوند په خپل سیاسي جلسو کې کوله چې نور سیاسي ګوندونه درغل دي، د خلکو پیسې خړلې او ملک ته تاوان رسولي. خو اوس یې په پښتونخوا صوبه کې پر خپل وزیر دغه تور ولګیت. له ضیاء الله افریدی سره په لسو نورو هغو کسانو هم د بډو رشوتونو تورونه لګیدلې دي چې د مدنیاتو په ځینو منصوبو یې کار کاوه. د صوبې د احتساب کمیشن تر مخه دغه وزیر د سرکاري فنډ غلط استعمال کړی دی چې له وجې دغه صوبې ته د بلیونونو روپو تاوان رسیدلی دی. پانه د اهم لیکي د یو وزیر د درغلیو په تور کې نیول د اهم ښکاره کوي. په دغه صوبه کې د احتساب کمیشن په خپلو فیصلو کې آزاد دي او د حکومت فشار لاندې نه دي چې دغه یو خو پرمختګ دي. خو بل خوازینی خلک د اهم وای د ضیاء الله افریدی نیولو ترشا د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک لاسته ځکه چې دغه دوانو ترمنځ اختلافات وو او په خپل افریدی هم دا ویلي چې دی د سیاسي مخالفت له وجې د درغلی په کیس کې راګیر کړي. بلخوا په دغه صوبه کې د مدنیاتو په برخه کې کارکونکي چینایي کمپنۍ وای دوی په دغه صوبه کې د 13 کالو راهیسې کار کوي. په دغه موده کې یو شمیر پروجیکټونه بغیر د سوجې ختم کړل شي چې له وجې دوی د نقصان سره مخامخېږي او اوس دوی دغلته په سرمایه لګولو زړه نازره دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي صوبایي وزیر ضیاء الله به اوس د خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه اوسي او په دغه کې د چا مرسته ونه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی،
د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردونکو فرایډي ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټې پر غړو د هدفي بدونو موضوع راغستې ده. مجله لیکي د 2014 کال راهیسې په سوات کې د امن کمیټې شپږ ویشت غړي وژل شوي دي. دا چې ورځپاڼې د دې هدفي وژنو په اړه نور څه ویلي دي له شاهین بنیري په واورو.
فرایډي ټایمز په سوات کې د امن کمیټو د یو شمیر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیری د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سوات کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلې ده. خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتیدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځای نه د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسي ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او په ډیرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتی سرتیری وجود لري. خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بې یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج او چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمیر مشکوک وسلوال نیول شوی دي چې مقدمه به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
اردوونکو په داسې حال کې چې د پرمختیایي چارو پوهان وایي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکن کې د 8000 میگاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت شته. د ټولو صوبې خلک د بجلی د نشتوالي د لاسه کړیږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي د شاهین بنیري په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لوی برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زور دی چې لکه بلې د بجلی لوی برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي.
په یوازې په پښتونخوا کې نه په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی که زمونږ سوره لائنونه دی هغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره دا ده کنه چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غدي خو چیرې هغه یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړه چې دا غي د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی دی.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل لکه د مثال په تور خیبر پښتونخوا ته
یو خپل د بجلی پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی نو دغه بیا بجلی ډیر پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر شي کارخانی کارونه به دیاله کې درای شي هغه لکه کارخانزار هغه د نغواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي د اتلسم نو ترمیم نو وروسته زمونږ کم د دې وطن کم سیاسي لیدران دي کم نور داسې سیول سوسایټي نه پکار دي چې هغه د خپل د واک واخلي او بیا دې بیٹک پنجاب دې بجلی خرڅ په نیم خرڅ د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگا واټ بجلی اضافه وشي خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کوي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگا واټ بجلی پیدا کیدی شي
اوس په د لهر نه د داون ټیکنالوژي او د کوټ ډیم نه جوړې نو د لهر نو هم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي والا ډیم جوړې دی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې دیس اس پارٹ سے چلتے کی مستقل ہوا چلے گی دنور نہ بجلی کی نو ڈیر لوئی صلاحیت سے یہ ایزیڈ والا یہ وسر میں دنوں نے ڈیرا مخ کی کڑے وا پدی نارتھ ملکن ریجن اپ دیکھ کی 48000 میگا واٹ بجلی دے پیدا کولو صلاحیت سے
د یادونه وردا چنن سبا په خیبر پختونخوا کې تر لسو ګینټو ډیر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په اتمه نیټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
او سم اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د فرهاد دریا په غږ د سندره تاسو ته ورو ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
بینه چناشه خوار وراشه سوان جلوان عمرن زور دکرم سوان جلوان عمرن زور دکرم نو باران بدشم جانان بدشم د چاچ کو دہار مر جان بدشم د چاچ کو دہار مر جان بدشم لسند بور بورے گرگر دور بورے لسند بور بورے گرگر دور بورے د جنو سرے خل گئی کڑے تک دورے د جنو سرے خل گئی پالا ولاڑا دمن خدا یا سبائے ماں کے دمن خدا یا سبائے ماں کے دشنو کوتر خیل بدشم عمل بدشم گر گر زما چم بیل بدشم گر گر زما چم بیل بدشم سند بور بورے گر گر دور اور غسند پور اور گر گر دور اور د جنو سر کھل گئی کڑت کے تور د جنو سر کھل گئی کڑت کے تور ویت کے تور 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 غسند پور اور گر گر دور اور غسند پور اور
دا مشال ریڈیو دا